په دې خبرونه کې به مو په کندهار کې له نننۍ ځانمرګي برید نه خبر کو. ویل کېږي چې هلته یو موټری بم چاودنه چې د یو ځان وژونکي لخوا شوې په دې کې تلفات رامنځته شوي. په سیمه کې له خپل خبریال سره تماس نیسو او تازه حال درکو. نور رپورټونه هم لرو خو د خپرونې زیاته برخه ولایت په ولایت پروګرام ته چې دا اونۍ پکې د پروان ولایت په ستونزو او بریاوو خبرې کېږي او همدارنګه د ورکو ایزانو د لټې پروګرام ته ځانګړې شوي. خو په سر کې محمد قاسم سولمل د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د اتو بجو خبرونه تشرغ لاس په سبکم د مهم خبرونو سره چکو ته پام کړی. په کندهار کې امنیتي چارواکو ته اطلاع چې د کندهار په نوي شهر کې د آی آر جی او یو نیک سی آر ماسو ته څیرمه وسلوالو مخالفینو ډلیزه حمله کړې. چارواکي وایي چې په کابل کې د شمې د ورځې په ځانوژون کې حملې کې د امریکایي اتباعو تر څنګ ځینې برتانوي او کاناډایي اتباع هم وژل شوي دي او د چین ولسمشر هو جینپینګ تېره شپه ناوخته د اتریش پایتخت ویانا ته ورسېد. بشپړ خبرونه. په کندهار کې امنیتي چارواکو تایید کړی چې د کندهار په نوي شهر کې د آی آر ډی او یو ان ایچ سی آر مؤسسو ته څیرمه وسلوالو مخالفینو ډلیزه حمله کړې. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبریال د امنیه قمندانۍ د امنیت امر په حواله وایي چې حمله کوونکي دوه کسه دي. له بل لوري د کندهار مطبوعاتي دفتر وایي چې له دې ډلیزې حملې نه مخکې په سیمه کې د موټر بم چاودنه سوې. د دغه دفتر په وینا په دې چاودنه کې درې ملکي کسان وژل شوي چې اکثره ملکیان دي او همداراز د یو ان ایچ سی آر مؤسسې یو فلپینی کارکوونکی هم وژل شوی دی. طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. په دې اړه نور تفصیل به پروانه خبرونه کې واورئ. چارواکي وایي چې په کابل کې د شنبې د ورځې په ځان وژونکي حملې کې لس امریکایي پوځیان او امریکایي ټیکهداران او دوه برتانویان او یو کاناډایي وژل شوي دي. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو چې په دې برید کې ټول وژل شوي دیارلس بهرني امریکایان دي. د شنبې په ورځ د کابل په دارلمان سیمه کې یو ځان وژونکي پر چاودیدونکو مواد بار موټر له هغه بس سره وجنګوه او هغه یې وچوه چې بهرني پوځیان او ټیکهداران یې لېږدول. په دې حمله کې د افغان امنیتي چارواکو په وینا یو پولیس او درې تنه ملکیان هم وژل شوي دي. د دغه حملې مسؤلیت هم طالبانو په غاړه اخیستی وو. د افغانستان په جنوب کې د نړیوالو سلساتو ځواکونو یو سرتېری وژل سوی. ایسف د یو اعلامیې په ترڅ کې وایي چې دا کس پرون د وسلوالو په یوې حملې کې وژل سو خو د پیښې د ځای او د وژل سوي کس د هویت په اړه یې نور جزئیات نه دي خپره کړي. دا کورني خبرونه. بهرني خبرونه تر یو لږ ځنډ وروسته وړاندې کېږي. د چین ولسمشر هو جینپینګ تېره شپه ناوخته د اتریش پایتخت ویانا ته ورسېد. هو جینپینګ د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې چې په فرانسې کې جوړیږي له ګډون مخکې اروپا ته خپل سفر له اتریش پیل کړ. د چین ولسمشر وروسته له هغې اروپا ته سفر کوي چې تېره اونۍ د اروپایي اتحادیې مشرانو چین ته مخ ور واړوه چې په یوروزون کې د پرونو د ستونزو په هواري کې ونډه واخلي څو دغه مخ په زیاتېدونکي بحران ته د پای ټکی کښېښودل سي. د اروپا د ژغورنې د بنیاد رئیس کلوس ریګلینګ پیکینګ ته تللی و څو له چین سره یوه معامله بشپړه کړي. داسې ښکاري چې هغه له چین څخه د سل میلیارد ډالرو ترلاسه کولو ته هیله مند دی. که څه هم چین په یوروزون کې د پورونو له ستونزو سره د مقابلې لپاره د اروپایي مشرانو د تېرې پنجشنبې د ورځې د پرېکړې هرکلی کړی خو د دغې ستونزې په هواري کې د خپلې ونډې اخیستو په اړه یې څه نه دي ویلي. د فرانسې کان شار به د نومبر په درېیمه نېټه د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې چې د جی شل ډلې په نوم یادېږي کوربه وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وروسته له هغې چې د اسرائیلو فلسطینیانو ترمنځ په نښتو کې لس فلسطینیان او یو اسرائیلی ووژل سو اسرائیل یې له جګړې څخه لاس اخیستو ته وهڅول او له غزې څخه د اسرائیلو پر لورې د توغندیو بریدونه وغندل. بان کی مون د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې پرون د مصر په منځګړیتوب د دواړو لورو ترمنځ د اوربند تر اعلان وروسته د اسرائیلو په هوایي برید کې یو شمېر فلسطینی وسلوال ووژل سول. اسرائیل وویل چې دغه کسانو د توغندۍ توغولو ته تیاری نیوله. وروستۍ شخړې په څه باندې تیرو دوو میاشتو کې په غزه او شاوخوا سیمو کې تر ټولو سختې شخړې دي. د مصر د پخواني ولسمشر حسن مبارک د محکمې بل بهیر هغه سیمه ییزې محکمې د ډسمبر 28مې ته ځنډولی چې غواړي د محکمې قاضي بدل کړي. د هغه کسانو مدافع وکیلانو چې ماکلین به شاید د حسن مبارک د رژیم قرباني وي محکمې ته مراجعه کړې او د قاضي د بدلېدو غوښتنه کړې ده. درې تکلن مبارک چې د روان کال د فبروري په میاشت کې د راپورته شویو مظاهرو په ترڅ کې له قدرت لرې سو تورن دی چې پر مظاهرچیانو خونړۍ بریدونو ته یې امر ورکړی دی. د مبارک ترڅنګ دغه د دوو زامنو د هغه د رژیم د کورنۍ چارو وزیر او د پولیسو د یو شمېر پخوانیو لوړپوړو چارواکو محاکمه هم پیل سوې ده. ټول تورن کسان چې د محاکمې بهیر یې درې میاشتې مخکې پیل سوی ادا کوي چې بې ګناه دي. د لیبیا د موقت حکومت صدر اعظم پرون په لیبیا کې د کیمیایي وسلو موجودیت تایید کړه او ویل چې بهرني پلټونکي به د روانې اونۍ په پای کې لیبیا ته راسي او په دې اړه به اقدامات وکړي. صدر اعظم محمود جبریل زیاته کړه چې لیبیا د دا ډول وسلو د ساتلو لیوالتیا نه لري. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. تېر اونۍ د لیبیا لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي لان مارټین د ملګر ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د دې وسلو ځایونه یې مشخص کړي دي. د ملګر ملتونو هغه پریکړه لیک چې مسوده یې د روسیې لخوا برابره سوې او روان اونۍ به رایه اچونې ته وړاندې سي له لیبیایي چارواکو غواړي چې د نړیوالو چارواکو په همغږۍ دي د کیمیایي موادو زیرمې له منځه یوسي. او وروستۍ خبر هم ده چې د امریکا په شمال ختیځ کې د واورې د یو بې ساري طوفان له امله د شاوخوا درې میلیونه خلکو برېښنا قطع سوې او د اورګاډي په شمول د هوایي او ځمکنیو ترانسپورټي شبکو فعالیت درېدلی دی. چارواکو خبرداری ورکړی چې د برېښنا بیرته جاري کېدل به شاید څو ورځې وخت ونیسي. د هوا د خرابوالي له امله د لږ تر لږه درې تنو د مړینې خبر ورکړل سوی او په نیوجرسي، کنټیکیټ، میساچوسټس ایالتونو او د نیویارک ایالت په ځینو برخو کې اضطراري حالت اعلان سوی دی. د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورټونو مطالب لرو. نن سهار په کندهار کې د یو شمېر غیر دولتي ادارو دفترونو ته نږدې یوه درنه چاودنه شوې او ورپسې ویل کېږي چې سیمې ته څو برید کوونکي ننوتي. دا مهال سیمه د پولیسو لخوا محاصره ده. په دې اړه به له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال تازه حال در باورو. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI په افغانستان کې د جرمني روزونکو د فعالیت په اړه جاسوسي کوي. دا مسله یوې جرمني ورځپاڼې څېړلې. موږ یې په اړه رپورټ لرو. د دودیزی لوی جرګی د تیاریو چارې کوم ځای ته رسیدلې؟ په دې اړه د دې جرګې د کمیسیون د دارالانشاء له مطبوعاتي مسؤل سره مرکه دروو. د خپرونې ډیره برخه ولایت په ولایت پروګرام ته چې دا اونۍ پکې د پروان ولایت په ستونزو او مشکلاتو هلته د خلکو غږیږو هغې ته ځانګړې شوې. همدارنګه د ورکو ایزانو د لټې پروګرام هم اورېدلی شي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. نن په کندهار ښار کې د یو شمېر غیر دولتي ادارو دفترونو ته نږدې یوه درانه چاودنه شوې او ورپسې ویل کېږي چې سیمې ته څو برید کوونکي ننوتي. دا مهال سیمه د پولیسو لخوا محاصره ده. له کندهار څخه د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی راسره همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، سهار دې په خیر. خپرونې ته ستړی مشي. د دغه پیښې په اړه باندې کاورېدونکو ته معلومات ورکړي چې آیا جګړه اوس هم په سیمه کې روانه ده او دقیقه سیمه چیرته ده؟
ډېره زیاته مننه صاحب تاسو اورېدونکو یم. سهار نیکمرغه. لکه تاسو چې وویل، د کندهار ښار په شارینه سیمه کې دوه تنو ځانوژونکو د حیواني کلینیک د ودانۍ څخه په استفادې د یونما IRT او نورو غیر دولتي موسو پر دفترونو د سپوکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړي دي. د کندهار د امنیت عامر رحمت الله ترفی دغه بریدونه تاییدوي. دوی وایي چې لومړی برید کوونکو په سیمه کې د موټر بم په وسیله چاودنه هم کړې او وروسته یې مقاومت پیل کړی. ترفی د مرګروپ لیک په اړه معلومات نه ورکوي، خو په کندهار کې د مطبوعاتي دفتر هغه وایي چې په دغه بریدونه کې څه دا مهاله ده حیواني کلینیک درې کارکوونکي چې ملکیان دي دا وژل شوي دي او د چار موسیه یو نیپالی ساتونکي زخمي شوي دي. د کندهار میرویس روغتون هم وایي چې دوی ته درې کسان نورې راوړل شوي دي چې دا ملکیان دي. بلخوا طالبانو د دغه بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. دوی وایي چې څو ځانمرګ دي چې شمېرې دوی نه دي ویلي هغه په سیمه کې مقاومت کوي.
رښتینی صاحب، دا راته ووایه چې دغه جګړه په سیمه کې اوس هم روانه ده او پولیسو تر اوسه پورې څه پرمختګ کړی که نه؟
جګړه روانه ده په سیمه کې. هم راوسو ممکن تاسو د غونډې اوریدل کېده او په هوا کې الوتکې هم ګرځي او د امنیت امیر رحمت الله ترافي وایي چې پولیس کوشش کوي چې دا کسان ژوندي ونیسي. دی وایي کېدای شي دغه عملیات چې دوی د بریدکوونکو د نیولو او وژلو په موخه ترسره کوي مثبت دي. دوی وایي چې دوی نه غواړي چې پولیسو او خلکو ته چې هلته په سیمه کې دي تلفات ورسېږي.
ډیره مننه رښتینی صاحب په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د دې پیښې په اړه به تازه حال اوریدونکو ته وړاندې کوو. مننه درنه کوو. کور مو ودان.
ازادي راډیو ته وقفه نیسئ.
فایټ اگینست القاعده. And our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban resurgence
are part of some support.
And we are not.
Wir müssen die Sicherheit und особенно властям
region ausführlich auch die Afghanistan.
Aus der Schule machke zand Afghanistan simi aw da nari la halato khabar kray.
د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ایسای په افغانستان کې د جرمني روزونکو د فعالیت په اړه جاسوسي کوي. دا خبره یوې جرمني مشهورې ونیزي په خپلې وروستۍ ګڼه کې کړې. رویټرز خبري اژانس د جرمني د بلدام زون تنګ ونیزي په حواله یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات به له نوریاس نوري نه واورو.
د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI په افغانستان کې د جرمني پوځي روزونکو د فعالیت په اړه جاسوسي کوي چې د جرمني د بیلد ام زون تک اونیزه په وینا د کار د خطر رامسته کړي چې حساس معلومات به د طالبانو لاس ته ورشي. بیلد ام زون تک اونیزه چې په جرمني کې ډیره پلورل کیږي پرته له دې چې خپل سرچینې نوم واخلي د یکشن به پورز ویل چې د جرمني د بهرنۍ او استخباراتو ادارې BND د کورنیو چارو وزارت ته خبرداري ورکړي چې پاکستان د جرمني پولیسو د هغو 180 افسرانو د کار په اړه جاسوسي کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره د هیواد تللې دي. رویټرز اژانس په دې اړه د جرمني د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره اړیکه ټینګه کړې او هغوی ورته ویلي چې د دې هیواد د استخباراتو اداره ګمان کوي چې یو محرم ایمیل ته چالار پیدا کړي. خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا مسله بیخي نه شتایدولی او نه هم په دې اړه معلومات لري چې د دې هیواد د پولیسو اسنادو ته په ډیره لویه کچه لاسرسی شوی وي. رویټرز د دې مسلې په اړه د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو سره هم تماس نیولی خو ځواب نه دی ترلاسه کړی. بلدم زون تک لیکلی چې د جرمني د ټلیفوني مکالمو د وزارت پیغامونو د پوځي ماموریت د اوامرو او د پولیسو د نمونو لست نفوس شوی دی. ونیزه په برلین کې د امنیتي چارو د یو متخصص له قوله چې هویت نه دی افشا شوی لیکلی چې وای هغه تجربه ته په پام سره چې د پاکستان د ISI په اړه لري تمه کوي چې دغه اداره به حساس او مهم معلومات طالبانو ته ورکوي. د جرمني د بهرنیو استخباراتو ادارې د بلدم زون تک دی ونیزه د دې ادعا په اړه تفسیر کولو ډډه کړې ده. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې رئیس په دې باور دی چې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI یا لکتر لګر دې ادارې ځینې کړۍ به د سختري زملاتړ کوي څو په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. په تیره له 2014 میلادي کال وروسته چې له دې هیواد بهرني ځواکونه وځي. بلدم زون تک لیکلی د جرمني د پولیسو افسران د دې لپاره چې خپل لګښتونه کم کړي په خپلو اړیکو کې له داسې وسایلو کار اخلي چې له امنیتي پلوه زیات خوندي نه دي. مونیزه د جرمني د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله لیکلی چې ویلي دي په دې کار سره دوی په خپل دښمن ته ورخلاص پریښی دی. اونیزه لیکي د جرمني د استخباراتو د سازمان له دې خبرداري وروسته او افغانستان ته د جرمني د ولسمشر د روسي سفر د مخه د جرمني د پولیسو د لپټاپ کمپیوټرونو په شمول ټول تجهیزات او کمپیوټري وسایل بدل شول او په نوي او پرمختللو پروګرامونو مجهز شول. د جرمني د کورنیو چارو وزارت هم دا خبره منلي خو ویلي دي چې دغه کار چې د روان کال له سپتمبر د 14 نه تر 30 پورې عملي شو د جاسوسي خبرداري سره کوم ارتباط نه لري بلکې هغه د پولیسو د تجهیزاتو د نوي کولو د عادي بهیر یو برخه وه.
او سمدا چې لویدیزی ورسپانی د افغانستان په اړه څوی رسوان مراد ورته کتنه کوي.
ګنشمیر لویدیزو رسپانو په کابل کې پر نړیوالو ځواکونو د یکشنبه د ورځې د سانوشن کې حمله په اړه مطالب خپاره کړی دي. د برتانی چاپ انډیپندنت رسپانې په دې اړه لیکلي یو ځان وژن کې د کابل په یو سرک چې له ګڼې ګوڼې ډکو د یو موټر په واسطه چې چودون کې مات پکې وو د ناټو یو زغروال موټر په نخه کړ چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیری او 3 افغان وګړي وشل شو. رسپانه وای دا په تیرو 100 کلونو کې خونړې ځان وژن کې برید ګڼل شوی او په داسې حال کې شوی چې په عین وخت کې افغان او ناټو چارواکو افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال په دوهمه مرحله خبرې کولې. د انډیپندنت په وینا دې برید د کابل نسبی آرام فضا ګډوډه کړې او په داسې سیمه کې شوی چې د امنیت مسؤلیت د افغان ځواکونو پر غاړه ده. زیاتره خلک په دې باور دي چې دا حمله د حقانی شبکې لخوا شوې ده. د ورځپاڼې په وینا د شنبه په ورځ پر افغان او ناټو اهدافو په مجموعي ډول درې بریدونه وشو چې یو شتنه پکې وشل شول. خلاص انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د روسي حمله د طالبانو یو تبلیغاتي کودتا ګڼلې ده. ورځپاڼه وړاندې وایي طالبانو رسنیو ته په خپل پیغام کې د دې انتحاري برید مسؤلیت ومنه او ادعا یې وکړه چې په دې برید کې 380 کیلوګرامه منفجر مواد کارول شوي دي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي په کابل کې چې امنیتي تدابیر د افغانستان د ختیځو او جنوبي سیمو په مقایسه ښه دي په نادره توګه داسې حملې پیښیږي. دا مطلب لیکونکی وایي په داسې حال کې چې ناټو ځواکونو تر 2014 میلادي کاله پورې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال پلانونه اعلان کړي، طالبان هڅه کوي چې د دې بریدونو له لارې خپل سیاسي دریس پیاوړی کړي. سنډي ټلګراف هم د کابل په روسي حمله کې د 14 امریکایانو د وشل کېدو خبره راخستې او وایي چې شاوخوا 2 میاشتې دمخه د افغانستان په پایتخت کې د حقانی شبکې وسلوالو د امریکا پر سفارت حمله وکړه چې 6 ساعته دوام وکړ.
د دودیز لوی جرګې د تیاریو د کمیسون چارواکي وایي د دې جرګې د غړو لسپه د افغان ولسمشر تر لیدو وروسته په رسمي ډول اعلان کړي. همدارنګه دوی وایي چې د افغانستان د ولسي جرګې نیمه برخه غړو په دغه لویه جرګه کې د ګډون چمتووالی ښوولی او له پاتې نورو سره یې خبرې روانې دي. خو تر دې مخکې ولسي جرګې دغه لویه جرګه غیر قانوني بللې وه. معصوم میوند د دې جرګې د تیاریو د کمیسون د دارالانشا له مطبوعاتي مسؤل صفي الله زیر سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه د تیاریو پوښتنه کړي. باید یادونه وکړو چې دا مرکې نه وروسته تاسو ولایت په ولایت پروګرام چې دا اونۍ پکې د پروان ولایت په مسایلو خبرې شوې او ورپسې د ورکو ایزانو د لټې پروګرام اوریدلی شئ. خو مخکې له هغې نه دې مرکې ته راځو. معصوم میوند د لویې جرګې د تیاریو د کمیسون د دارالانشا له مطبوعاتي مسؤل صفي الله زیر نه په سر کې د دوی د وسنیو چمتووالو په اړه پوښتلي.
د دودیز لوی جرګې د تیاری د کمیسون چې په راس کې پروفیسور حضرت صبغت الله مجددي یو روحاني او جهادي شخصیت کار کوي، د خپل یو دیر ستنو اعضاو سره شپه ورځ کار کوي ترڅو دغه جرګه په ډیر ښه او فوقالعاده ډول سره دایره شي. د دې په څنګ کې چې هغه تخنیکي چارې لکه د یو ښه مجلل تالار د جرګې د دایرېدلو له خاطره چې په ټولو تخنیکي او تحصیلاتي مسایلو سنبال یو تالار ده دای جوړ شوی ده او همچنان د جرګې د اعضاو لست تقریبا نهایی بڼه غوره کړې ده چې یو ډیر غنی او برجسته لست چې د افغانستان له هر ګوټ نه د ټولو قشرونو او د ټولو پرګنوس کې د نمائندگانو یو لست جوړ شوی ده چې هغه کسان پدې کې دي چې د افغانستان ملي ګټو ته وفادار او متحد خلک په دې لست کې دي. اخري پړاو به د رئیس جمهور له ملایزې نه وروسته دا په رسمي توګه اعلان شي او دوی ته به د دوی د عضویت اعلان وشي او مکاتب ورته ولېږل شي او دوی به دلته را دعوت شي.
د دې جرګې غړي چې د بېلابېلو ولایتونو څخه تاسو انتخابوي، دا خلک د چا لخوا انتخابیږي او په کومو ځانګړتیاو انتخابیږي؟
دغلته موږ د هغه جرګې د غړیتوب هغه مشخص او اوصاف دي چې دي دغه موږ ولایتونو ته خبر ورکړی ده. هلته د ولایتونو دولتي چارواکي صرف د یو تحصیل کننده یا سانچار په توګه کار کوي، ولې دغه انتخاب او د دې تعین د خلکو په لاس کې ده او خلک به خپل نمائندگان د دې جرګې د غړیتوب له خاطر را لیږي. ولې دې جرګې کې به هغه کسان وسیږي چې هغه صاحب د نیک شهرت وسیږي، د خلکو ګډو ته وفادار وسیږي، د افغانستان ملي ګټو ته وفادار وسیږي. نو تقریبا له 14 کټګوریانو څخه موږ د جرګې د غړیتوب له خاطر به د افراد راضي او په دې جرګې کې به عضویت لري. تقریبا 2013 کسه به په دې جرګه کې عضویت ولري او جرګې ټول کار تقریبا و ورځې به دوام وکړي چې لغه نوملیکنه نه شروع کیږي او د جرګې د دایره دوه ورځې دي او بیا د کاري کمیټو فعالیتونه دي او بل اخره د جرګې په مورد کې هغه اخیری پریکړه دغه مسایل او هغه اجنډا پاکل شي جرګې ته به وړاندې شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره.
ډیر درنو او قدر منو اوریدونکو، زما اسمت څاروان، سلامونه په دې پروګرام کې ومنئ. نن پروان ولایت ته ځو. پروان د کابل په شمال کې د افغانستان یو نسبتا آرام او د شمالي پډنډ سمسور او شیراز ولایت دی. یو وخت کاپیسا او پنشیر هم په دې ولایت پورې تړلی وو. د افغانستان تر ټولو لوی هوایي اډه یعنی باګرام هم په همدې ولایت کې دی. چاریکار یې مرکز دی او باګرام، غوربند، کوی صافی، جبل سراج، سالنګ، سیدخیل، شیخ علي، شینوار او سرخ پارسا یې ولسوالۍ دي. پروان چې نفوس یې نږدې شپږ لکه اټکل کېږي، څه کم شپږ زره کیلومتره مربع مساحت لري. د پروان ولایت د والي مرستیال نن زموږ میلمه دی. له هغه څخه به په پروان کې د شویو پرمختیایي چارو، امنیتي وضعیت او همدارس د خلکو او حکومت د ستونزو په اړه پوښتنې وکړو. دوی به په دې پروګرام کې تاسو اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ووایي. شاهد صاحب، مهرباني وکړئ که اول ووایاست چې په پروان کې کوم کارونه شوي دي، بیا رغونې په برخه کې یو داسې په اختصار سره ووایاست چې عمده کارونه څه دي.
بله، در پروان قسمی که در سایر نقاط افغانستان کارهای بازسازی صورت گرفته است، در پروان نیز کارهای بازسازی صورت گرفته است. در طول 10 سال از حکومت انتقالی و موقت تا حکومت های انتخابی پروژه های زیادی در پروان به بخبرداری گرفته شده است. این پروژه ها در عرصه معارف می باشد، در عرصه صحت می باشد، در عرصه زراعت، انکشاف دهات، فواید عامه و سایر پروژه هایی که مردم نیازمند به آن بودند که اگر شما وقت داشته باشین با تفصیل صحبت نماییم. بله. در ولایت پروان با بهره برداری گرفته شده است و ابتدا و پروژه سازی شده و بعدا مردم از او استفاده میکنند.
شاه ولی شاهد پروان د والی مرسیال، دی امنیت وضع څنګه ده په پروان ولایت کې؟ په وروستیو کې څو پرلپسې پیښې وشوې، حال دا ده چې پروان یو له هغو ولایتونو څخه و چې ډېر آرام بلل کېدو.
امنیت در کل در ولایت پروان لله الحمد خوب است. دشمن حضوری فیزیکی ثابت در ولایت پروان ندارند، اما از اونجایی که ولایت پروان یک ولایت امن است، با استفاده از امنیت که در اوجه قوای امنیتی بسیار کم می باشند، دشمن بعضی اوقات می تانند که عملات انتحاری یا بمهای را جاسازی بکنند و بعضی عملیات را بکنند.
تاسی کوی صافی، سیاگرد و شینواری ولسوالی یاد یکره چی حال تا نسبتا نام نیشته. حال داره چی کوی صافی تقریبا که اشتباه و نکمه دی ولایت پا شرق کده و شینواری و سیاگرد پا غرب کده، دا دیر سر لری هم دی فیصله هم زیاده ده، او دا شینواری و سیاگرد دی یو بل امن ولایت بامیان تا نیشدی دی، نو ولی حال تا نام نی زیاده ده.
به خاطری هست که طالب هایی که در جنوب افغانستان شکست خوردن، ضربات سنگین تا متحمل شدند، همچنان در قسمت های شمالی افغانستان، در ولایت بغلان و در ولایت تخار و در ولایت سمنگان، پروان با ولایت بغلان هم نیز هم مرز است. از اون طریق اینا آمدند، در بعضی جاها اشخاص های ارتباطی که از گذشته داشته بودند در اونجا ارتباط خود را تامین کردند و به شکل مخفیانه زندگی میکنند.
مهربانی وکی، آزادی رادیو ولایت ولایت پروگرام.
مشخصم از ولایت پروگرام از
سلامت
و سلام موزد. ما همه باشم یک سوال در قسمت این موزد امنیتی داشته باشم از موزد.
بله بله.
جناب موزد خدمت شما از کرد، ما هم از انشاگر تماس میگیرم و همه یام اولیت امنیتی که امنگیر میتن بلی در شخواد تقریدیخ یا هم دیگر سه چهار ماه به این طرفی من تحرید میکنم، ولی معلوم نیست کمی عملیات به چی قدر ما خود پیدا کرد و چه وقت و ما مطمئن باشیم از عملیات امنیتی.
مامین صاحب مهربانی وکړئ، شاهد صاحب دوی ته څه وایست تاسو؟
بله، قسمی که موظفین امنیتی و سایر مامورین موظف هستند به خاطر تامین امنیت مردم، چون پیشتر هم اشاره شد در ولسوالی سیاگرد غربند در اونجا بعضی افراد نامطلوب میخواستند که اوضاع را ناامن بسازند و بعضی کارها در اونجا انجام دادند که به این خاطر حکومت پروان و مسئولین امنیتی ولایت پروان تصمیم گرفتند تا یک عملیات تصفیه‌ای در بعضی نقاطی که دشمن در اونجا حضور دارند در ولسوالی سیاگرد عملیات انجام بدهند. اما ملحوظاتی امنیتی ما وقت و پروگرامی را گفته نمیتونیم که برای چی مدت و با چی شکل میباشد.
شاهد صاحب کوم ولایتونو که چه عملیات شوی دی دغه ولایتونو اکثر خلق وای چې عملیاتو سره وضعیت نه دی بهتره شوی، دوی وای چې ترڅو چې په حکومت او ادارې کې تغییر نه وی راغلی، اصلاحات نه وی راغلی، په عملیاتو مشکل نه حل کیږي، موقتا حل کیږي د څو شپو ورځو لپاره، لیکن وروسته بیرته وضعیت خراب شي.
ما این موضوعات را کاملا درک کرده ایم که تا اداره سالم و اداره خوب و کار آمد حال و پاسخو برای مردم ایجاد نکنیم، ما نمیتونیم از طریق کاربردهای نظامی امنیت را تامین بکنیم. همزمان با اینکه موقتا یا به شکل کوتاه مدت دشمن را سرکوب نماییم، در صدد اصلاح اداره هستیم. در تمام ولسوالی های پروان انشاءالله ادارات سالم ایجاد می شود. فعلا هم ادارات ما فعال هست و کارآمد است. ما در فکر ازی هستیم که از طریق پالیسی های اصلاحات اداری دولت ادارات فعال، کارآمد و خدمتگزار به مردم ارائه بکنیم و ایجاد بکنیم. از این لحاظ هم همزمان با عملیات در صدد این هستیم که نواقص حکومتداری را تشخیص بکنیم و او را هم رفع بکنیم.
من فرمان سیاگر دولسوانه هست.
مهربانی سیاگر
دستاف سیاگر سلامی نورو میکن
کردی ودن والیک
دمه پختی نورا که روالی شم رفتی الوی و سیاگر دولسوانه که وی مخیانه وی طالبان وی زنگی تازه دو سرطن که در خشکی تا دی تلاشی سرداری تا دی تلاشی وغرا تا دی تلاشی سرداری تا دی تلاشی موست پا خدا و قطرمون که چه خراورد لارا بنده یارباکی دو کلار باگیری دا گیل کلار لطوانا چی دوی دو خواره لگل پا کنشا کمالیت دی باوست پا خدا و قدمان سرداری وانی ورغلی تیاری پا خرو که تا کتا کردی دی سیوه چی دو سا پسیاده بولید که طالبان مخیانه زندگی که جایران پاس میده دی خبری تا او بل دا سوال همین که پیدا نرکی دونه لیا برادم سلو من رسول نمیدوره.
استاس پا خیلولی پس شاگرد که دا نامنی زیاده دی دی علت سره
اداری فساد دی سرمان که واد میشه اداری فساد دی او دی فاتیمانان و ظلم دی دی دوست او بل دا چودی کنفروشی دی او دختلا خون دوستی کهی مثلا سازه بلد سواله که مالی فساد پختانه دی فساد فاطمانه دی که مانی حکمت که دا یا زنم روانده نفر محلکی دی رشتاق و خستلکی دی دا وست من اپنی منطقه بانه که دی بازار تنمون دی اختلا دی والی دی اشتیل یاوری دا غبان جانگل دی خراورد دی جانگی طالبان دی پاس هولی دی دلان دی
سلامت و سی وست باورشو شاهد صاحب تا شاهد صاحب دوی تا تاسید سوایست
خدمت دوست ما عرض بکنیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر تامین امنیت اتباعش که ساکنین ولسوالی سیاگرد غربند هم جزء اتباع افغانستان است تدابیر لازم را اتخاذ می‌دارند و دولت افغانستان عملیات را که در ساحات غربند روی دست گرفته به خاطر تامین امنیت و انکشاف و بازسازی بوده، کدام هدف دیگه در رابطه نیست. پلیسی که اینا به نام هربکی نام گرفتن پلیسی هربکی نیستن، اینا پلیسی محلی هستن، از خود همین مردم هستن، اینا تعلیم و تربیه شدن در چوکات یک قانونی که برشان تصویب شده فعالیت میکنن، هیچگاه اینا از قانون عدول نمیکنن. در رابطه با فساد اداری که دوست ما نام گرفتن، من انکار نمیکنم که فساد اداری وجود نداره، اما به اون سطحی نیست که دوست ما میگه در هر عصر فساد گسترده اداری وجود دارد. چرا همی دوست ما یک روز نمیان در ولایت خدمت والی صاحب پیش ما و پیش سایر مسئولین یکی از نمونه های فساد را بگن که ما تا در سارنوالی معرفی بکنیم و جلوی اینمی فساد گرفته شد. با وجود که فساد از همکاری مردم در محو فساد با حکومت ضروری است، اگر مردم همکاری نکنند با ما، ما هیچگاه نمیتونیم غیب را نمیدانیم که بفهمیم که کدام مامور در کدام جای رشوت گرفت یا اختلاس کرد یا چطور. ما صرف میتونیم از طریق ارگانهای کشفی و امنیتی ماموری را که بفهمیم در هر سطحی که باشه که او رشوت گرفته یا اختلاس کرده یا زمین را غصب کرده، او را به مراجع عدلی و قضایی جهت پیگیری تعقیب عدلی معرفی میکنیم. اما دوست ما با ما باید موارد را که میبینند شریک کنند تا با شرکت و همکاری هم دیگر جلوی فساد را بگیریم. پیام ما به دوست ما است که با ما هر فسادی را که میبینند شریک بکنند تا با همکاری هم حکمت هم از خود مردم است و مردم
شاهد صاحب لیکن یلته مسئله شته او باشه چه تضمین شته چې یو څوک راځي دی او چاله لاسه شکایت کوي چې دا په اداري فساد کې ککړ ده او هغه سړی به مسونه پاتې کیږي؟ کوم خلک چې په اداري فساد کې ککړ دي هغوی قوي پشتوانی لري، واسطې لري، زورمند دي، قوي خلک دي. د اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر وایي چې حتی وزیران په فساد کې ککړ دي، هغه اعلانوي لیکن وزیران په کابینې کې ناست دي. په هغو خلکو خو د خلک د چا زور هم نه رسیږي البته، خو مخکې تر دې چې په دې اړه شاهد صاحب تاسې نظر سرګن که یو اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو دی، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو دی،
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
به نظر من که این معاونی والی صاحب بسیار بیخبر است از اوضاع ولایت قطغان، در صورتی که میگه طالبا در قطغان به شکل مخفیانه است. یک دفعه در قربان نظر کن بیا که چه رقم وقت است.
بله،
خدمت دوست عزیزم عرض بکنم که من از پروان هستم و خوشبختانه که از قربان پروان هستم، کاملا از اوضاع قربان اطلاع دارم و در هیچ زمانی نبوده که در قربان نبوده باشم. همین فعلا هم فامیل ما و خود ما در قربان رفت آمد داریم، در اونجا هستیم، هیچ نوع ناگاهی نیست. عملیات هایی که صورت میگیره و با پلان هست و انشاءالله مشکل به اون حدی نیست که شما نگرانی بسیار زیاد دارین. من انشاءالله از وضعیت قربان مطمئن هستم. خدمت شما عرض بکنم در جواب سوال شما جناب ساروان صاحب که پروسه انتقال در سطح افغانستان در حال تدبیر است و این برنامه یک برنامه افغانی و ملی هست. رئیس جمهور و دولت افغانستان برنامه را تایید کردن. به همین شکل ولایت پروان آماده است تا مسئولیت های امنیتی برای خود نیروهای امنیتی پروان انتقال بکند.
مهربانی
چرمان سر تاک محترم یلمان ما دو پختنی دی.
مهربانی
اما خیلی اولورم یا سوال و کده سی جواب برنه که سوال داده که پروان یا غربان پده من که خور که وزینه یلده که بیامیتی در کامپرستی دیره در پکی یا او بل دوام پا دولتی دارو که طول تنظیمی و تنظیم بازی در پده غیصابان دی پخانی تنظیمی او پخانی اغیرون دی پا خپل مابند که دی یو لبل خپل خاص داخلی مخالک مجبور رسول سی بیامنیتی تیل اسواسیو
ارور دی ملمان دا بغدان ورم زیر بدایی ابن سراد که تاریکار دمخی و ترازول گذری دا دی لاره نا دوز و در اغوانی لیلتا اضافه بار نی یو دوز و در اغوانی خلاقی دا اضافه بار دا آواغ اپا ملخان بادت که کوئی کار رو سی یاد دا دو زرا و دری زرا پینی زرا پین یک لوران نا اخلی سیب و دیل علبات در اگلی یعنی نا دیل تاوانو دا یاری بود روانان
شاهد صاحب بس آوریدون کو پشتونو تا زوابونه که او ایس کم و یری وی زبی در پیاد کم مربانی
مشکلات فسادی داری در ولسوالی ها وجود داشته باشه. ما اینکار نمی کنم از یک قسمی که گفتیم در طول مصیبت های که دیده از نظر منابع بشری یا کارآمد ماموریت هم مشکلات دیده، مصیبت های دیده، به این خاطر مشکلاتی شاید وجود داشته باشد اما به شکل بسیار گسترده نیست. ما اطمینان دارم که در ولسوالی های ولایت پروان به شکل بسیار گسترده فساد وجود نداره. اگر داشته باشن دوستای ما که قبلا گفتیم با ما شریک کنن و خودشان همکاری بکنن، این مسئولیت همگانی ما شما می باشد تا فساد رفع شود.
بله،
مشکلات تنظیمی وجود دارد. در این رابطه هم خدمت شما عرض بکنم که در طول 30 سال بحران و مصیبت و جنگی که در افغانستان گذشت، هر کس با یک ارتباط یا عضو یک تنظیم بوده یا در ساحه زندگی میکرده که در روی تنظیم حاکمیت داشته بوده و طبیعی است که متاثر از همان تنظیم است. با این خاطر در افغانستان کسی را نمیافید که هیچ به تنظیم تعلق نداشته باشه یا متاثر از یک تنظیم و جنا نباشه. اما با وجود او هم پروسه اصلاحاتی داره که یکی از پالیسی ها و برنامه های مهم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، در صدد تطبیق است. ما میخواهیم از این راستا پوست های خدمات ملکی که پوست های ملکی هستند، دور از تعصبات سیاسی، دور از تعصبات نژادی، دور از تعصبات قومی و مذهبی، آن شخصی که شایسته است و لیاقت داشته باشد
و از همه مهمتر او آدمی صالح و پاسخگو به مردم و پاسخگو به خداوند باشد. او را ما میخواهیم که مقرر شوند و این کار کمیسیون محترم اصلاحات اداری است که در این رابطه اونا توجه جدی دارند و دوست ما اطمینان میکنیم که ادارات انشاءالله خوب میشوند.
بله صاحب، مختدی چې دی جبل سراج د ترازو موضوع ته راشو، دوه موردون کې تاسو ویل چې د پښتنه د تاسو ته تکرار کمه کڅم تاسو په زمون کې دوی ته ځواب وایي. دوی وایي چې په غوربندو د غوسیمو کې چې نامنی دی یو علت وایي قوم پرستی ده، تبعیض ده او تنظیم پالنه ده. مخکنی اوریدون کې هم دې مسلې ته اشاره وکړه او ویل چې د اربکي او محلي پولیس ارته چې ورته وایي دا دی یو قوم دی او هلته بل قوم اکثریت دی او په هغو باندې حکومت کوي، له هغو سره زیاتی کوي. دوی ته څه وایست؟
ما کاملا این موضوع را رد میکنم که در غوربند قوم و قوم پرستی باشد یا در سایر نقاط ولایت پروان این گپ هیچ وجود نداره. ما بر اساس افغانیت، بر اساس اتباع ولایت، از هر قومی که باشد، هزاره باشد، تاجیک باشد، ازبک باشد، پشتون باشد و هر کسی که باشد، در پیش قانون و در پیش حکومت مساوی هستند.
یو بل اوریدون که بل چه جبل سراج که ترازو شده و اغا ترازو چه موتورو که بار زیاد وی بل اغوی نه 2000 افغانی اخلی.
بله، در قسمت جوابی دوست ما بگویم که این راپور جدیدن به ما هم رسیده، شاید از طرف کمی دوست ها رسیده باشند. ما در رابطه موظفین امنیتی را هم توضیف کردیم و به مراجع عقلی هم وظیفه دادیم تا ایر تحقیب بکنند، در صورتی که ای راپور و ای شکایت حقیقت داشته باشد کسایی که به ای جرم دست نزنند او را به پنجه قانون بسپارند و به جزای همچو عملشان برسارند.
پروان پر ارتباط
عمل دار با هست پروان دیولت پر ارتباط دانیده نو هغه دا چې اوس شل فیصده خلک په سمشمال کښې پښتانه اوسېږي، تاسو مابسونو ته لاړ شئ چې تقریبا 95% خلک بندیان دي. خلک چې لاړ شي په 15 نفره باندې شاپ چې ورچې خوشې کړي، دا خلک که په کوڅه کښې ګیر کړي په 14 کاله قید باندې محکوم شوي. نو دا څنګه دا خبر ده چې زه راشي کا سره غواړي چې 2 نفرو معلومات هم در کړم، تاسو معلومات هم در کړم چې تقریبا 1000 رسیو له ایران نه راغلي او هغه اوس پورې 14 کاله قید په خطر بس کښې بندیان دي. نو دا پسند شمال کې دغه واقعیت دا یو واقعیت د داسونه سره لري. خلک تر اوسه پښتانه په مابسو کښې پراته دي، مهاجر چې راغلي ځمکې ورکړه تر اوسه مابس کښې پراته دي. نو همدا رقم زیات تابیز سره باندې ظلم چې تمه سره کېږي اربکیان اوس پښتانه لهته زیات ضروري چې تاسو طالبان یې، تاسو د دې مونږ دښمنان یې. دا دا خبره هېڅوک درته نه شي را دورئ، دا یو عیان حقیقت دی، لګن څوک سترګې نه پټوي.
صحیح، ډېره مننه. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي.
سروار صاحب، تاسو او تاسو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما دغه مېلمه سر نه دغه سوال دی چې ننګار ولایت نه تاسو سره په تماس کښې یم. دغه د پروان ولایت ترافیکو اداره نه ده، دغه ترافیکو اداره چې دی اسناد کار نه خلاصه، ما ته 10000 افغانۍ به راکړي، دېکې ډېر مشکل دی. ما ته 10000 افغانۍ به راکړي، تاسو چېونو پلی دې نشته کړم، چېونو هلته بېخي ونه ونه تازه کړې، چې 3 میاشتې تلم او را تلم. دغه زما د مېلمنه
تاسو نمبر پلیټ غوښتل بدلې کې یو څه واضح کوي د خپله پوښتنه
ساروان صاحب نوي اسناد را دي سرکار موټر ته اسناد جوړول ساروان صاحب ورته ترافیکو ادارې ته وویلې چې دغه پلیټ جوړوي دې کښې سونو پلیټ دی 90 پلیټ بېخي ونه 10000 افغانۍ مونږ نه غوښتل کړم. 3 میاشتې دا د پروان دې ترافیکو ډېر په عذاب کړو ساروان صاحب.
څه فکر کوئ که په بل ولایت کښې مو وایي همدغه حال به م نه وو که نه؟ په بل ولایت کښې به فکر کوئ چې وضعیت به بهتره وو؟
بل ولایت کښې مشکل وو، کم وو، دلته بېخي زیات. ما ته چې 10000 افغانۍ را نه وړي، $1200 ترافیکو اداره کښې وایي دا بېخي وي ممکن ده چې تا ته به زه پری در کړم سینو درته در کوم. هغه 90 پری چې هغه بېخي ونه په کښې ما ته تا ته در کوم. ده
دا اوس یو ښه پلمه ده. خیر، مننه له تاسو څخه شاهد صاحب. اوس به د اورېدونکو پوښتنو ته ځواب ووایست. د یوه اورېدونکي چې پوښتنه بیا هم تکرار کړه، ویلې چې آیا د پروان ولایت په اداره کښې د نورو ولایتونو اوسېدونکي هم کار کوي او که نه؟
شروع مې کړم از ابتدا دوستای ما که سوال کردن، یکی از دوستای ما گفتن که طالبان در منقول و در کجاهای کوی صافی حضور دارند و همچنان در بعضی مناطق قربند نام گرفتن که در اونجا حضور دارند. خدمت شما عرض بکنم که حضور به دو نوع می باشه. یکی حضور ثابت و فعال است که در اونجا به طور عمیق سنگرش معلوم هست، موقعیتش معلوم هست و کار و فعالیتش به شکل ثابت می باشه. و دیگری هم حضور مخفیانه است و حضوری که موقعی میبالد در صورتی که موقعی برشان مساعد شد باز او خود به مردم نشان میتهد دست در کدام تعرض میزند. از حضور ثابت و فعالشان که در یک نقطه اونا مقامت داشته باشند به شکل من رد میکنم، اما حضور مخفیانهشان که گاه گاهی باعث اذیت و آزار و باعث بندشیرا و بعضی موضوعات مشکلات دیگه امنیتی میشه ایره تایید میکنیم. به می خاطر است که پلانهای عملیاتی در نقاطی که حضور مخفیانه دشمن داره روی دست گرفته شده، انشاءالله حضور مخفیانش هم از ولایت پروان محو خواهد شد. در ارتباط با دوست دیگه ما که سوال کردن در ارتباط با تبعیضی که در بعضی نقاط افغانستان نام گرفتن و در پروان هم گفتن که تبعیض شاید وجود داشته باشد، ممکن دشمن در این رابطه توطئه هایی را داشته باشد، دسایس را ایجاد بکنند.
ډیر زیات مننه، متاسفانه چې نور زیات وخت نه لرو چې کینی نوري پښتنې هم وی او ډیر اوریدونکي هم په ټلیفون کې لرو. ان شاء الله چې بیا به د پروان ولایت نوبت راشي او بیا به هم د پروان ولایت مقامات ستاسو قدرمن اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ووي. د پروان ولایت د والی لمرسیال شاولی شاهد څخه مننه چې زموږ بلنه و منله، او تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخ او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کته سم خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي، کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي. د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره بیا یاده مباسي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکښوي عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلي دي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره واورو، کېدای شي چې کوم ورکښوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. محترمو اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
زه اول حق د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو ورور دی چې ولادت للی دی، زاد الله په نامه دغه شمیرې دي. زنګ ووایې چې پر اوسه 15 1500 2 السلام علیکم. تقریباً 0 8 2 9 2 4 8.
ما یو زوی ورکته نوم یې داروخان ده. یو کال وخت یې کېږي. په نو تاسې ډېره هیله لرم سلامونه هم درته وایم د ازادۍ راډیو کارکوونکي ته. نو داروخان دې که چېرته تاسو چېرته ژوندی وي په دغه نامه دې زنګ راته ووهي، ور په دغه شماره دې زنګ راته ووهي 0 1 2 0 1 2 1 4 4 9 3 3 0 5 4 4 9 4 0 3 3. ډېر یل نتاش
اورم زه ولی محمد د ګریشت ولسوالۍ د زومبلې اسمې د خانې کله شادي سره خبره کوم. مزموږ یو سړی دا چې ګریشت کال کې چې محمد حسین نمیزه محمد حسن زیلی د ګریشت ولسوالۍ د زومبلې د سیمې د خانې کله شادي اوسېدونکي دي. اته ګریشت یې کال کې چې ورک دی نو کچېرې دا ازادي راډیو څخه موږ یې خبر اورېدلې دي چې محمد حسین پیدا شوی دی. نو کچېرې تاسو ته پاتې یې موږ سره پر دغه لمبر بیرته زنګ ووهئ. تاسو به خپل شکرانې ملاو شي 0 1 5 4 6 9 10. السلام علیکم. دا به ډېره مهرباني وي چې یو وخت مثال یې مورې په کوشش کار زه پلار یم مستوی دي.
زما د اکا زوی د مریجا په نامه دی. د لس کاله کېږي چې شهرات په ښار کې ورک شوی. دغه پاړه کوي چې معلومات لري په دغه شمال کې مشکلې کړې وي. شکر هم ساده نو دوش اکثر چې نو 420 بیا یې ورک شوی.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یاده بوما
دا ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دې پروګرام اوریدل مه هیروي ګوند ستاسو کوم رکزیز پکې پیدا شي.
زه حضرت محمد درد یم د خوست ولایت د تریزه سرحد اوسېدونکی یم. زما یو انډیوال انارګل چې د 3 کاله کېږي چې ورک شوی دی هېڅ پاتې درک نه لګېږي. یو ورور یې مرګل نومېږي او بل تیلاګل و. که د دې نوموړي په ورور په هکله چا ته معلومات وي نو ما ته په دې شمېره ټلیفون وکړي 0 1 2 5 5 5. تشمیره تکرار بیا 0 1 2 5 5 5. ډیره مننه کوم د ازادۍ رادیو نه چې یو ډېر ښکلی پروګرام یې زموږ اورېدونکو لپاره د ورکشو عزیزانو لپاره چمتو کړی دی. ډیره مننه کوم. وسلام.
ہلو السلام علیکم. ازادی رادیو ټول کارکوونکو السلام علیکم. دا د راځي په کندهار ولایت تشول کوټ مسواری د مرګجه د کومې خبره کوم چې زما یو ماما د رحمت الله په نامه مشهور په جانب د ایران دولت د رفسنجان په شهر کې نظره کوي. د ډېر مودې راهیسه که چېرې دی په خپله د اعلان اوري یا بل څه په ده په هکله معلومات لري نو موږ ته دې د مهربانۍ د مخه په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 1 0 0 8 8 6 0 9. شمېره یو وار بیا وایم
0 1 7 8 6 0 9.
وعلیکم السلام علیکم. غمیر جان رنترین پکچا ولایت سمکنه ولسوالی شارینو بازار نه د سرګل زوی.
زمات روزی داشته کاله کیږي چې په پنجاب کې د درکه شوی دی چې د پلار نوم یې لبجان دی، اوس وی نوم یې سرور جان او بل طالب جان دی. تر اوسه پورې څه پته نه لګېږي، که چا دا اعلان دی پخپله اوري یا یې نور څوک اوري، پته وي ورته نو دېش مېرې ما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه اویا اته څلوېښت نوي اته سوه اووه اویا، شمېره یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه اویا اته څلوېښت نوي اته سوه اووه اویا. السلام علیکم، ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم، زه علی ګل خبرې کوم د کوټې کوچلاغ نه. زما یو ورور دی، نوم یې علی احمد دی. د پنځه ویشت شپې دې شپې کېږي د کور نه درکه دی، هر ځای که دی زما غږ اوري او که بل څوک زما غږ اوري پر دغه شمېرو دې موږ ته زنګ ووایي. صفر درې سوه شپږ اته دېرش دوه واري صفر دوه واري نه بیا دوه. وسلام.
ہلو، السلام علیکم، رحمت اللہ رکنر لکلی چبیداری اور سوالی وشدین کم امید یا ترور رکشیر چنوی بیلی مدد لار نمی عجیب پتی محمد دے گو در معلومات چا دائی امید نجی میرا بیدو بیدا نمبر دی انتا گو سپر وصوا واو یا سالو درش شپگت کشا یا نوی چا در معلومات دی امید معلومات را گی دیر میرا بانی بیو. السلام.
ما دا کازوی دی دا یو شکال کیری چی ورک دی ایت سپاتا نرا تا مال میری اپلا اول چی پو ایران کی دی بیا مجر ایران تا پسی بلاورو بیا اول شیر دی پاکستان کی سین پنجاب کی خرست وی اولا تا پسی بلاورو نو نمو کوی پیدا نور محمد نمیجر نور محمد اشی اولی کورت و سیدون کی دی. و سلام.
زه خلیجزاده کندهار ولایت څخه خبره کوم. ماته مراد دی چې ولایت رضا کړي چې کور څخه مدارا کړي چې څو په دغه اړه معلومات لري معلومات ورکړه. د خپل د ځاګه غوړې په دغه باندې اشاره دی موږ ته ټلیفون وکړي چې په اړه اته دې شپته نڅو اته اچا چې په اړه اته دې شپته نڅو اته اچا. السلام علیکم.
پرڅوی لرو د هلمند ولایت څخه بغراند ولسوالي د تخت کلی د جبرار اکازي محیب الله په نامه. دوه کاله چې درې کاله کېږي چې تقریبا ورک شوی دی که څوک پته لري او چا ته یو پته لګېږي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي. صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر صفر درې اووه په دغه شمېره که د سیر معلومات یو چا ته یې موږ ته زنګ ووایي. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم، زه جانان آغا د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. زما یو ګران انډیوال ورک دی، هغه نومېږي حضرت علي د نیلجان اکاسي دی. دا دوه کاله کېږي چې ورک دی، که چا پیدا کړي لس زره افغانۍ جایزه ده. په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووایي. صفر اووه صفر څلور یو شپږ څلور اته اووه اته. ادرس چې دی د خیرالله آغا ډراف. د خدای په امان. وسلام.
میں بابا جان دی او مکھیت نکندار ولایت سے میں غرور چاول مجید میری جی ڈبلو حدیث دی او دا جان باقی مسئی نکال نیم کال کی جی تے پیشور پر باہنا خپل کوڈ اور کلی دی دے ہم دا جا گا وی ہے ہم پڑھ چا تے معلومات تے مہربانی لمخ جی فلان جس نے اری کی ہوئی تھی. ٹیلیفون شمیری دی صفر او سوا اتھے جی سلویش او سلویش. ٹیلیفون شمیرا دی صفر ازیا نتیش دنیوی او سوا شپور ویش. ٹیلیفون شمیری یوزل بیا توری پا توری کنوام. صفر او دوار صفر تری اتھے سلور صفر سلور او. ٹیلیفون بلا شمیرا دی صفر او صفر تری ن بیان دوا او دوا شپار.
ہلو، السلام علیکم، سے جلو گار دی والا دی برکی براک دی لسوالی دی سی جوان و خلی دحمان خبری کوا دی مگ جوان خیده دا تن کولی کی گی سی دی رون پا طرف للی دا نادراک دا که ها چو تا پا تا معلوم وی یو چو دراک لری مکتا دی پا دز شمارا زنگو وی سپر اون سپاک ات یاو دری نه دوا شمارا بیان در تو هم سپر اون سپاک ات ګلرحمن په نامه ته مورې ډېره پسې خفا ده.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه شلی د زابل ولایت د چوپان سوالي د باغ د کلي اوسېدونکی یم. چلن په ایران کښې شپې ورځې تېروم. زما یو تر برده د جمال په نامه سي تقریبا دوه میاشتې کېږي د کندهار په سیمه کښې نادرکه سوی ده. نو که چا د ده په اړه کوم معلومات درلوده په دې شماره دې له ما سره تماس ونیسي. 0901514 1993 او هر چا که ده د پاکله کوم معلومات ما ته راکړو 15,000 افغانۍ شیرینی ورته رسوم. کار جاوي.
زه نور الحق د سیادت ولایت ایحان اوسېدونکی. زما یو انډیوال دی ګلتان 15 کاله کېږي چې نادرکه شوی. د اعصابو تکلیف لري. که څوک یې د په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې په دغه شماره زنګ ووهي. 0909419681. خدای تمام.
زه محمد ایاز د محمد ایوب زوی خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. زما ورور د دوبۍ نه راغلی تقریبا 3 میاشتې مخکې د میدان نه وتی اوس نادرکه شوی دی. سنګیالی نومېږي د محمد ایوب زوی دی. او که هر چا ته معلومات وي نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ را ووهي. 0905-9300-14. شمېره بیا یو ځل تکراروم. 0905-9300-14. که هر چا ته معلومات وي مهرباني دې وکړي. مور مې ډېر سخت مریضه ده او دغه اوال دې مونږ ته را کړي او که هغه خپله مه وړي نو خپله دې مهرباني وکړي خپل کور ته دې را شي. والسلام په مخه.
ما یو ترورزای ده په نامه د ادم خان. دا 1.5 کال کېږي ورک ده. او د ادم خان په اکړه که چا ته معلومات وي باسي مونږ ته په دغه شمېره ټېلېفون وکړي. د مازالدین ماما زوی ده، د ملا محمد الدین او د حکومت خان ورور ده. دا مور او پلار ډېر په توشیش کښې دي پسې او 1.5 کال کېږي چې دی ورک ده. ما ته په دغه شمېره ټېلېفون وکړي. 0-58-9502-9990.
السلام علیکم. محمد انوار د محمد ظاهر زوی د میدان وردګو ولایت د ممیخېلو د کلي اوسېدونکی. 9 کاله کېږي چې له کور څخه نادرکه شوی دی. که چاته د ده په اړه څه معلومات وي نو مونږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. 0-8-0-8-3-3-6-8-3-8-9. شماره ری بیا تکراروم. 0-8-3-3-6-8-3-8-9. او 50,000 روپۍ شیرینی لري. که چا ته ده په اړه یو نوم یې محمد انور ده او اوس مشهور خپله په مناګي ده. په لاس سپوږمۍ او په تندي شین خال ده. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد جل د لمبې ولایت د مرجیه د ولسوالۍ د ستانۍ د سیمې اوسېدونکی یم. زما یو اکا د میز محمد په نامه د عبدالمجید زوی دی. دا 3-4 کاله کېږي چې د کوره نادرکه دی. که دی خپله زما غږ اوري او یا د ده بل انډیوال د ده په هکله معلومات لري که په پاکستان کښې که په ایران کښې که داخل افغانستان کښې بندي پر کار ولاړ یې هر ځای چې وي که دی خپله زما غږ اوري او که د ده نور انډیوالانو د ده په هکله معلومات لري نو په دغو شمېرو دې مونږ سره تماس ونیسي او د نیز محمد د سپین سرې مور د دعا جایزه دې ترلاسه کړي. لمبر دی 0-1-2-0-2-0-2-0-4. یو بل نمبر دی 0-1-2-0-8-2-0-8. لاره یې زر بیا تکرارم. 0-1-2-0-2-0-4. بله شعره ده 0-1-2-0-8-2-0-8. السلام علیکم. یو جهان منم.
مونږ له 10 کاله یو سوالک ورک شوی دی د ګل امیر په نامه. هر چا ته که پته وي مونږ ته په دا نمبر زنګ را وهي. 0-9-4-9-9-1.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 0-0-4-0-2-0-2-0-4-0-1-0-15. د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام وخت همدومره و.
په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ. د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته راولېږئ، لیکونه او ایمیلونه او اس ایم اسونه راوستوي، او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.